السلام علیکم سحر مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د نه ورځ د کال 2014 د جنوري د میاشتې 12 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر نه بجې دي زه منور شاه سره د خپل همکارانو نجیب عامر او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د خبرونه کې به په یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوالو موضوعاتو ریپورټونه واورئ سو خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب عامر نه د دې ګړې تازه خبرونه اورو
سهار مو نیکمرغه په مخکړه د خبرونو ستکو ته د افغانستان د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي په سوات کې وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وژل دي او جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکي بیرته استوي پوره خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13 په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي دي چې د دوی مشران د سولې پاړه پر راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د غانډوال اعزاز چودري کوو همدارنګه د چین او امریکې ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنیدونکي کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي نوموړي زیاته کړه
سبانه چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټول نظر ته ذمهواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځای کې امن او امان ته څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشتار تاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوی و د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اول نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر ماښام ناوخته مشال لړۍ وتویل د دوی ملګري په ډیری کلي کې په نښه شوي دي
په ډیری په مقام باندې هلته خوشي پټي دي په هغې کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو ویشتي دي چې دواړه په مخه باندې شهیدان شوي دي سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د اوسه پورې په سرچ اپریشن کې څه کسان نیول شوي دي او د هغې نامعلوم مقام ته منتقل شي او د هغو انټروګیشن شروع دی
هلته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسولیت قبول کړی دی په سوات کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوي دي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی شپږویشت کلن کولن راډفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یوې اعلامیه کې ویلي د راډفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل دغه کاناډایی په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و د آسټریا یا اوتریش چارواکو پرون وویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه راغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي د نوي کال په شپه پر یوې جرمني مېرمنې برید چې د ویلو له مخې مبینه توګه باندې د پناه غوښتونکو لخوا ترسره شوې د جرمني په لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې په اسانه کړنلارې فشار اچولی دی چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کېدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې 60 تنه وه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي څوک چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او سکندنوي هیوادونو ته تلل غواړي د دې ترڅنګ د عراق مراکش ایران او د الجیریا پناه غوښتونکي هم د ځواب شو په لیکلړ کې شامل دي پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. پولیس او عیني شهیدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولې او له چاودنو وړاندې خلک برمته کړي وو. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددیه سیمه کې په یوه کافي کې بمي چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو بل موټر بم برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 8 نور ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي رونق په لوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدودوي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرانی پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا ته وګیې چې پکې مو په سر کې د نجیب امیر نه د دې غړی خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به د غړي پټونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره امن مذاکرات بیا شروع شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان دې ته تیار دي؟ څېړونکی رحیم الله یوسفزی یې په اړه وایي.
طالبان نو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو.
د خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وایي
مالی بدني هر کسن تکلیفونه تیر شو، خو هغه مو چکن دي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې د باجوړ او مومندو دورې وکړې، خو ولس ترې مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یادې کمیټې ته ویلي
تاسو دیو مخصوص د مراتی افتم بلک چې هغه طبقه نه ده، هغه سره خپل زوی هم نه دي، نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس راتپی چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونو تر څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ چې درته په اولنۍ غړی کې سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. په دې غړی کې راځو اولنۍ موضوع ته. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استادو سرورخیزه غونډه وشوه چې پکې افغانستان د سولې د عمل شروع کولو په هکله بحث وشو. د غونډې په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې غړې خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د غونډې ګډونوال په سمدستي ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو اترو ټینګار کوي او ویلی دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ سره ټوله سیمه بې ثباته کیږي، نو په کار دي چې زر تر زره د دې مسلې حل ولټول شي. په دې حق له نور تفصیل د زبی شفاق ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سر اړخیزې غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بېمانه او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسولی ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزې کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
هلته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه پرونی څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او دا رنګ د افغانستان د سولې په بهیر لپاره عمومي تګلار او په دې لړ کې هدفونه یې وټاکل او دې کې داسې ماحول د برابرولو هم کوشش کیږي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره ویشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران کار دی، بیا ځنی وای چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. تفصیل د اسرار العالم مومند رپورت کاورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې ښودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته د طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې کوم اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زرایم دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو. نو هغې چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې، هغه غواړي چې طالبانو یو ډله وي، یو هیئت وي، هغې مذاکرات کول غواړي. نو هغې ته یو ځای ماندي، یو خبره کوي، یو ځای ناستي. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي. یعنی دا نه ده چې
خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي که چیرې پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضي کېدی شي او اوس هم د طالبانو یوه لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان په فشار واچو دې به یو لویه برخه چې کوم دی نو هغه به خبرو ته تیاریږي او زما د حالات تقاضم دغه څه ده او چې کوم دغه نه زما په خیال باندې پاکستان سره سمه تیار کړی دي او چې کوم خبرو ته تیار نه دي هغه ته تیار نه دي به بیا زما خیال پاکستان نه بابا حتی اوس زما خپل معلومات لري خبر ته لویه برخه لویه برخه د طالبانو خبرو ته تیار ده. لیکن مبي داسې خلک چې خبرو ته تیار نه وي داسې ناشونی خبره نه ده. دا کیږي داسې چې کوم بعضې داسې ګروپونه وي هغې کې چې کوم انتها پسند وي هغې یو فرنج باندې خو وي نو زما په خبره خبرې به کیږي.
همدارا څرګندونې د سیمه ایزو چارو پور مولا یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نه شي ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي که نه ختمیږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوز هم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکی سره چې څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کیږي.
خو د پاکستان بونو چرو سلاکار ستاد عزیز د اسلام آباد سلور اړخیزی غونډه ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورزو یو بل رپورټ ته په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر د خیبر ایجنسۍ د باړې کډوال خپلو سیمو ته د ستنولو او هلته د بحالۍ اعلان کړی. د لړکی پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمېر نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دی رپورټ کې راکوي.
د ګول پورس د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسۍ د باړې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
ان شاء الله بعد داو غنو چې بڑا کولو مونږ به د نورې غونډې ولته کوو که هر قسم غونډه وي د مونږ په بڑا کې کوو او د ټول مشرون به راخکې ګوزه به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او ان شاء الله مو ته کې نو سوچ کما مسله په مونږ پیری وي او به مونږ حل کوو چې کما په مشرونو پیری وي به مشرون حل کړي. اذن پاس د بڑی ډیر مسایل دل کڅنګ مرګر یو ذکر وکړو د بجلی مسله مشته د ایجوکیشن خاص کر د تعلیم غټم سره کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې تکړه وو چې زه ته وو درېګ مسکول ویرون ګلټور پروت دی یکی نو کا چې مولا دومره تکلیف و داز رسوي نو مو ته بار بار ویلی دي کور کمانډر لامی ویلی دي ګورنر لامی ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په نه 44 کې ځکه چې دا تم راستور نه ته تیرو پیر دی مې چې ویری ورن چې ویری بدا مشمون ټول خ غډ وړ چې ویری پلاس وته کولا کې مشمون تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سبال چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل علاقې ته نو ټول نظر ته زموږ لري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځکه چې امن او امان ته څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 3000 روپۍ شریشتې تاسو دا د شریشتې کردار دې زړه زړه چې هغه مخ کې سبا کوي د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو ټول زمانه په غیبه نه خفو دی دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ تر راځي
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنې دوه باړې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي خو هلته د ځنې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باړې یو تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول مالی بدني هر قسم تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای په کوز زموږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی کایبو خوراک نه پک پروا نشته خو چې مو د سکولونو دی بچو کار وشي دی غور تر کې نسل چې کندي دی مو د ټول پاتې شو 15 پک کله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دی دا چې وشي بجلی ضرورت دي دا چې وشي څنګه مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بو مونږ بس نشته راي نو موږ دا غوړو چې موږ ته ټول شونه برابر شي دا بجلی کم دی که ابودې کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي واه موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد یاد دیوی چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باړې زیاتره قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او حکومت د باړې سپاه قبیلې د ستنېدو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبروري وړومبۍ نیټې نه یې د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه، جال ور سره دی.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه.
الو گورگین صاحب، دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن.
گرانو اوریدون کو ددینه مخه چی مری سیب نور جوړونګانو
بس. اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال ریډیو دغه خبرونه پام کوه درته د روانې ګړۍ په اخري برخه کې وړاندې کوو. اورېدلې مه هېروئ، ورته یو بل ریپورت ته. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د کمیټې په حواله باندې دغه ریپورت دی که یوې خواته د قبایلي سیمو خلک، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په خپله سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قامي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یوه اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې، خو قبایلي خلک د دغې نه مطمئن نه ښکاري. تفصیل یې دې ریپورت کې اورو. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټې د باجوړ او مومند ایجنسۍ دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر ایجنسۍ سفر هم وکړي. خو د قبایلي سیمو د بېلابېلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسۍ په ښار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنه کړل شوه.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې زنګري قانون، د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي، زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نه وو. خو بهر سوت هغوی دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاج عزیز په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټې بیا د مومند ایجنسۍ په غلنۍ کې هم یوه غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وایي د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما ته دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه څنګه غونډه ده تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوي، هلته هم د احتجاج ذکر شو. نو دلته بیا مخشي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوي؟ په کار داده چې دلته د ټولې زمونږ د معاشري د قبایلي سیمې یا د مومند ایجنسۍ ټولې تقریم ناستې ټول خلک ناست وي، یا تاسو راپاسئ موږ سره وځئ په روډ باندې کښېنئ، زمونږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتې افتم به لږ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي، نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس راته پی چې یاره دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یاد ایجنسۍ اوسیدونکی اډوکیټ اسد افریدی وایي پکار دی چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمائندگان ور وبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس چې دی، چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکتران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، که هغه مذهبي ګوندونه دي سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي، نو دا ټول بدلون غواړي دي په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلي سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په یو شمېر غوښتنو ټول قبایلي ولس متفق دی.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان د پاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو. د
کوم مطالبه زمونږ دا چې کوم زمونږ خلک آی ډی پی شوی دي کوم اپریشن شوی په دې کې د خلکو کاروبارونه تبا شوی دي نو چې کوم اس کوم هغه ته پنځله کوم تور کې شي چې یو غاړی خو ته ودرې چې ما خام له خپل بچی لري رزق ګټي درې ما مطالبه زمونږ دا چې مونږ انسان یو د دې ریاست شهريان یو مونږ د مل پالا د لټو کې د اپیل حق راکړي شي په ټول ملک کې بنديتي الیکشن وشو نو مونږ هم د بنديتي الیکشن مطالبه کوو
نو مولا زیاتوی د لړکې تر ټولو مهمه خبره دادا چې د آئین په 220 وختمه دفعه کې بدلون وشي د سره بعد د قبایلی سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټه لپاره د قانون سازي جوګه شي د یادونه ولدا چې د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري اولنۍ غلۍ دا سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو او ما خام په شپږو بجو چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ لکه څنګه چې مونږ ته د سلام پښتونخوا په سر کې ویلي وو په دې خبرونه کې تاسو لپاره خوندور سندرې هم لرو راځي چې د نغمه په غا کې دی به ته وښو د مشال ریډیو ولنی غړی سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو چې پکې مو د نغمې په غږ کې دغه سندره واورېدله. د مشال ریډیو د دې غړی نیمای ته رسیدونکو په درنګ شیبه کې پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې دی. د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زاورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسۍ د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باډه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باډې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تاڼې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلي دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راډفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. پرون د عراق د سر ښار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان راغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېژي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي رونق په لورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي.
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړی د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي واورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی. وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویه منصوبه ده، او له دې به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره ده چې دا منصوبه له اوسه لانجمنه جوړول شروع شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي ټولګوندیز غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی و، خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې راڅرګندې کړې کومې چې تر ننه روانې دي. او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټولګوندیز غونډې رابلي. عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نېشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټولګوندیز غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو طرف سیاستدانانو لا مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لانجمن جوړ نه کړي، نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف لا هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټولګوندیزه غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دارنګ د دې صوبو تحفظات هم لرې کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده که د سعودي عرب سلامتۍ خطر را پیدا شونو پاکستان به ورسره اوګه په اوګه ولاړوي. همدارنګ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتیا څخه خطر ور پیښ شوه نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. درې مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. درې زیاتوي تر څو چې په دې معامله باندې د پاکستان د دریز تعلق دی نو دې کې د ځمکني حقایقو ادراک شامل دی. خو مسلمان نړۍ له پکار دي چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیله منه ده چې په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې باندې لارې پرانستلې شي. واشنگتن پوسټ بیا همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو خو خبرې ټولې د هغوی په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې ګڼي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع څلور اړخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودرېدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې پروسه وروسته لاغې ودرېدلې وه چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورځپاڼه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته یې تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د څلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله د نوموړي سوری په غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د ملا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وایي ملا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټی ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړو چې که مزایا اته په فوري توګه خوراکي مواد ونه رسیږي نو دغلته به ګڼ شمېر خلک د لوږې مړه شي. یاد خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه کې ګیر دی. ردوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس ایجنس رپورټ وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وایي په مزایا خارګوټي کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابن کړی ګڼ شمېر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت دی شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې څلېرویشت کیلومتره لرې پروت دی له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشري مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامداره مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو همغږی کوونکي ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
بلخوا د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیګ د غړو هیوادونو په غونډه کې په ایران تور پورې شه چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکی درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارج وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استادو ایران باندې د هغو نړیوالو لفظنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې له مخې هر هیواد په ملک دننه د بهرنیو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موار دی. خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکام شوي وو. خو په دغه غونډه کې یوازینی هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلکه خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسلواله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خو څه نه دي ویلی شوي، خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پری کړی دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویلی دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نیوز ویک مجلې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ د افغان د سولې بهیر بیا شروع کولو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس په ګډه لیکلې ده. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وایي د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیلې پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یوه تګلار یا کړنلار جوړه کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربیره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره دې د طالب او حقاني شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي، خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوی کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبن زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو په خبرونه کې درته اولنې غړي سلام پښتونخوا وړاندې کوو چې په دې کې مو تاسو لپاره سو سندرې هم شامل کړې دي. دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دا سندره اورو.
نوے 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 نوے
بشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې مو د زیک افریدی او ستار یونس په غږ کې دغه سندره واورېده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د قبایلي سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی شوي وو، خو دغه استادان وایي چې تر دې دمه یې نوکری په خانه شوه. دوی پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته کړې وه چې تفصیل یې د خالد خان په ریپورت کې اورو.
د ګلپورز قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه استادانو د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرې دې پخې کړي او د دوی بندې تنخواګانې دې خلاصې کړي. د فاټا اډهاک لیکچرر اتحادیې د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې زنانو او نارینه استادانو ګډون وکړو. په دې مهال د اتحادیې صدر افسر خان اویل د کال 2011 نه دوی د قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه نوکری کوي او که چېرې حکومت د دوی نوکرۍ پخې نه کړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې اډهاک باندې اپوینټمنټ شوی او هر کال موږ ته ایکسټینشن ملاویږي. موږ نه مخکې 2010 کې په اډهاک باندې صوبایي حکومت لیکچرران اغوستي وو، هغه په 2014 کې ریګولر کړل او هغه وخت موږ سره دا وعده وکړه چې تاسو به هم ریګولر کوو. اوس ستمبر 2015 نه زمونږ چې کم سیلریز دي هغه هم بند دي.
دا فاټا اډهاک لیکچرر اتحادی صدر زیاته کړه دا سات په ټوله فاټا کې 215 لیکچرران په عارضي توګه نوکری کوي چې سل پکې زنانه د کالج استادانې هم دي. په دې مهال یو زنانه احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
نو مونږ دا دي چې مونږ تاسو ایکسټینشن هم راکړي، ریګولرایزیشن هم راته راکړي، ځکه چې زمونږ سیلریز هم بند دي او مونږ بیا هم ریګولر سرویسز کوو په فاټا کې.
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی لیکچرر وای یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تعلیم عام کولو دعوی کوي او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندي کړې دي.
زمون په بیس د فاټا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي، صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دی، د مونږ سره وابسته زمونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دی. ولې چې د هر یو کالج کې تقریبا 15 او 16 ټیچرز نه دي، ایون داسې کالجونه هم پکې شته چې هغوی ټوټلي په اډهاک بیس باندې دي.
دا یادونه ده چې د فاټا اډهاک لیکچرانو د دین وړاندې هم د پېښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولی وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده، نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو ور بیا افغانستان ته د راه نجات شورا په نوم د مدني ټولنې مشرانو په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په دې خاطر ملاقاتونه کوي چې په ګډه افغانستان له کړکیچن حالت نه وباسي. نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د راه نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر اغا په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمه ییز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
د خلاصون د لارې په نامه باندې قومونه نشته کو په دغه دفاره یو درجه بندي وکړو، بیا وروسته تر هغو یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کوم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، با نفوذ اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړه کړه، د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې تاثیري شورا یې هغه به راټولوو دپاره دې چې د افغانستان مشکل افغانان خپل حل.
دا چې د دغه حرکت موخې دی، د یادې شورا یو تن بنسټ ایښودن کې غړي اجی عبدالودود صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخې اهداف دغه دي چې په افغانستان کې د اوسنی مشکلات، تکلیفونه، جنگونه، اختلافونه پای ته ورسي او د ملت منسجم شي، یو شي، تصمیم ونیسي او خپل سرنوشت خپله تعیین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال ذبیح‌الله ازمری چې په یاده غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي، ولس د شورا سره ځان یو کړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد ورکړي. دغه شوراګانې به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې دی وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یادې شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لار پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
No.
زایگی چی سوایم ران بیا مرودی کی چی جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانہ تر سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانہ تر سیارا جدا نوم خبر پس سودا چھے تماشا میں ساد مخد تماشے کا چھے تماشا میں ساد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا
زمانہ تر سیارا
زما خفکے